تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اردن کو السلام علیکم. دا وائس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم د جوا ډاکټر په دې ځانګړي خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسې. نن په نننی خبرونه کې په دوه مهمو مسلو باندې خبرې کوو. روغتي مسلو باندې یو د جوړ د ناروغي او په اړه دا چې په خبر کې د لیډر رینګ هسپتال یا دغه روغتون د ناروغي او د څنګه لمشر ډاکټر سره مرکه لرو. او په پایل کې په افغانستان کې د نیوټریشن یا د تغذیه د برخې له یو متخصص ډاکټر صاحب حمید الدین سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب حمید الدین خبرونه ته خراغ لاس ستړي مشي.
سلامونه قدرمن مجاهد صاحب علي تاسو او ټول همکارانو ته اجازه ورکړي چې ډیره مهمه موضوع نن په خپل پروګرام کې رانغاړلې ده. امید ده چې دې په سره به موږ خپل ګران او اوریدونکو ته هغه معلومات ورکو چې په خپل کور کې شته خواړه څنګه خپل ځان لپاره وکاري ترڅو روغ پاتې شي، قوي پاتې شي او خوشاله پاتې شي.
مننه کور د ودان او د دې خبرې د دې موضوع ارزښت پدې کې هم د چې پتی رو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې چې کوم بلدون رامسته شوی دی او طالبانو په واک باندې قبضه کړې ده، له هغې وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې په روغتیایي سیستم، روغتیایي وضعیت، د خلکو په روغتیا باندې اندېښنې څرګندې کړې دي. او په فبروري کې ملګرو ملتونو داسې راپور هم خپور کړ چې 2/3 برخې افغانان اوس بشدی مرستو ته اړتیا لري او په ورته وخت کې کابو 9 میلیونه کسان دي چې هغه ولګي او قحطۍ ته ډیر زیات نږدې شوي دي. یو قدم ورته پاتې ده چې په دغه ستونزو باندې اخته شي. ډاکټر صاحب، تاسو د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د تغذیه په برخه کې زیات کار کړی، زیات تجربه لري او لا تر اوسه هم هلته په سیمه کې استي او د د ورستیو کې مو لګاڼو روغتي مرکزونو څخه لیدنه کړې ده. کبټوله کې تر هر څه مخکې اول لږ زره اوردونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د روغتي سیستم اوس په کوم وضعیت کې دی، ځکه دا سی ویل کېږي چې یو شمیر زیات روغتي کلینیکونه چې په خوا د نړیوالو په مرسته چلیدل لاغا تړل شوی دي او اوس روغتي سیستم لګاڼو ستونزو سره مخ دی. تاسو په دې ورستیو کې لګانو روغتونونو او هسپتالونو څخه لیدنه کړې ده، د سترګو لیدلې حال مو کول شریک لرو موږ سره.
مننه. اصلا زبا یو ځل د تغذی دوه بودا لیک تشریح کوم. بیا به التم د روغتون او د روغتیایي مرکزونو لیدلې حال به هم شریک کوم. لومړی دا ری چې موږ تل د روغتیا په برخه کې داسې فکر کوو چې یک زخم ونه لرم او یا کومه ځانګړې ناروغتیا ونه لرم نو زه روغ یم. اما کوم چې د روغتیا نړیوال سازمان تشریح کړی دی هغه دا دی چې نه تنها د ناروغۍ نشواله روغتیا ده، بلکې په ټولنیز شکل او په ټول شکل کې چې یو انسان نیمګړتیا ولري، که هغه اجتماعي ستونزې ولري یا هغه رواني ستونزې ولري یا د هغه د بیلابیلو انکشافي او د ودې د ستونزو سره مخ وي، نو دا ټول موږ ناروغ ویلی شو. اما د تغذیې په برخه کې بیا د خوړو نشواله یا د قوي او مغذي خوړو ناکافي شتواله، یعنی کم موجودیت یا قوي خواړه نه موجودیت او د عادي خوړو موجودیت، دا د دې لامل کیږي چې خلک د بیلابیلو ناروغیو سره مخ شي. لکه کم خونی، کچیر ته یو نفر هغه خواړه وانخلی چې هغه کې وسپنه موجوده وي، لکه غوخه یا حبوبات لکه لوبیا او نخود، نو دا شخص به کم خونی سره مخ شي. او کم خونی خو معلومه خبره ده چې کله یو انسان د کم خونی یو ډول چې د وسپنې کمبود دی په بدن کې، که هغه کم وي په بدن کې، نو د هغې غذایي مواد په انرژي نه تبدیلیږي، او داسې خلک بیا د ضعیفوالي احساس کوي، د ستړتیا احساس کوي، د نارامۍ احساس کوي، خفه وي، کله په کار وي، او د کاري وړتیا هغه سستوالی پکې وي. نو دا خلک یعنی کاري وړتیا پوره نه لري، کار ته زړه نه کیږي، د درس نه تختی، درس ته زړه تنګیږي. نو دغه یو نمونه ده چې کافي خواړه نه وي موجود. او یا که موږ ویو کچیرته یو ماشوم ته یا غټ ته هغه خواړه چې پروتین او یا انرژي لري هغې ته ونه رسیږي، هغه انرژیتیک مواد لکه وریجي یا الوګان یا ډوډۍ په پوره اندازه، نو دا به د عضلاتو د ذوب یا ویلې کېدو سره مخ شي، او کوچنیان به د قد د ټیټوالي سره مخ شي، چې دا به په پایله کې پراخې ستونزې رامنځته کړي. نو د دې ټولو په نظر کې نیولو سره په فعلي شرایطو کې موږ ویلی شو چې هغه حالت چې د روغتیا پخوا وو هغه اوس په هغه کچه ځکه ادارو خپلې مرستې یا درولې دي، یا یې کمې کړې دي، یا یې منجمد کړې دي. د ټول افغانستان روغتیايي سیستم سره پخوا نړیوال بانک مرسته کوله چې په تیرو دریو کالو کې 600 میلیونه ډالر یې وته ځانګړي کړي وو. په دې سره ټول څه باندې 3000 کلینیکونه تمویلېدل، او ماشونه ورکول کېدل، درمل ورکول کېدل، قراردادونه شوي وو. اما کله چې 15 اگست پیخي وشوي نو هغې خپلې مرستې ودرولې، او د روپو د منجمد کېدو په برخه کې خپلې روپۍ هم منجمد کړې، چې هغې سره یو دم کلینیکونو کې ډاکترانو خپل کارونه سست کړل، یا یې کارونه پرېښودل، درمل خلکو ته نه وو موجود، دا اړتیا وړ مواد نه وو. خوشبختانه چې بیا بیرته د وخت په تیریدو سره ملګرو ملتونو د ادارې له خوا نه ټول روغتیایي مرکزونه بیرته فعال شو، هماغه موسسات چې موجود یا نوي موسسات ولایتونو کې هغې سره قراردادونه وکړل چې ممکن عامې روغتیا وزارت او یا د ملل متحد کارکوونکي په دې برخه کې مکمل معلومات ولري، چې دا زما برخه نه ده. زه به د تغذیې په برخه کې تاسو ته دا ویمه چې زه لاړم د قندهار ولایت بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته، هلته مې وکتل چې یو نفر د تغذیې د مشاور په نامه چې په کلینیک کې مقرر شوی ده، چې یو خزینه ده، او موږ په دې افتخار کوو چې په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یوه مېرمن، یو خزینه کارمنده د تغذیې د مشاورې په نامه مقرره شوې ده. هغه ډېر په افتخار کار کوي، خو متاسفانه چې په هغې منطقه کې پخوا که 40 مریضانو، اوس هغې لپاره په سلهاوو مراجعین راځي. دا یوه نفره نشي کولی د سلهاوو مراجعینو ته ورسیږي، ډېره ستړې به وه. زه به چې هر روغتون ته ورغلم نو دې روغتون کې به هم د هغې په اتاق کې ډېر بیروبارو د میندو، د اتاق مخې ته یا د کاري کوم روغتیایي مرکز کې به چې د هغې د تغذیې د مشاورې ځای و، او مریضان یا مراجعین به یې کتل، د هغې ماشومانو قد و وزن به یې کتلو، او د خوارځواکۍ لپاره به یې معلومول چې دي که نه دي، او بیا که چېرته وو هغه به یې لیږل د درملنې لپاره هماغه روغتون کې یا په هماغه روغتیایي مرکز کې چې څوک یې مسؤول دی، په ځانګړي ډول ډاکټر د دې مسؤول دی چې بیا کله روغتیایي حالت کې وګوري چې دا سوی تغذیه دی، بیا ډاکټر هغې ته خاص درمل او خاص هغه غذایي مواد چې د سوی تغذیه د تداوی لپاره کاریږي هغه وته لیکي، او په ټول افغانستان کې په وړیا ډول دغه درمل او غذایي مواد توزیع کیږي. نو بیا به هغې ډاکټر ورته دا لیکل، اما د تغذیه مشاورې به بیا هغه مناسبې مشورې ورکولې چې ماشوم ته کوم خواړه ورکړي او یا میندې کوم خواړه وخوري، تر څو هغه منځنۍ کچه کې چې خوارځواکۍ اخته دي هغې نه وساتل شي، او یا که په خوارځواکۍ اخته دي تداوي وشي. اما متاسفانه ما چې دا حالت وکتلو په کندهار کې دا حالت مې په خېوري کلینیک تلالم زر کامي څنګه فای کلینیک تلالم یقین وکي چې په کلینیک کې پوتاک کی په دهلیز کی او بیرون په حویلۍ کې نور زینو د مراجعینو نو دا خبره یو نه فره مسنګ او کولای شي دی ټول تور سیږي نو زمې ډیرو درد دلم چې دا مشمان مې وکتل چې دومره نازک خپې نازک لاسونه به مې چوتا کله اندازه کول یو کلن ماشوم مې وکتل دا سي معلومېدو لکه درې میاشتې یا څلور میاشتې ماشوم وچ کلک اډوکی او پوستکی و نو کله مې چې مور نه پوښتنه وکړه چې مورې ستا ماشوم خدا دې یو کلن شوی دی د دې وزن هر اقل دا خو باید وستي یو لس کیلو وي د دې قد باید هدي اوسط فلور او یا سانتی متر وي اما زه چې دا ګورم همي قد تیر ټیټ دی تقریبا 8 سانتی متر قد یو همدارنګه وزن چې ما وکړلو 1 کیلو وزن څخه خفشم او پورتنه مې ته وکړه چې و مور ته دې ته چی ورکه کم خواړه وته ورکه ولی دې ما شوم تستا ما شوم خو دولس مش نه جوړه دې ته غوخه ورکولې شي دې ته نه خود ورکولې شي دا خوړلې شي ما ته مور یو قسم خندا غوندې وکړه د غمجن حالت خندا وکړه چې ډاکټر صاحب زمونږ په کور کې په تیرو سلورو میشتو کې وخه چانه د کتلې مونږ فقط او فقط دا وچه ډوډۍ پیدا کو او په خپل کلی کې سابه او تنها او تنها ټینډي چې مایکرو نیوټرین دي چې لږه مخوري د بدن ضرورت پوره کوي او هغه خواړه چې ډیر وخوړل شي لکه غوښه او نخود وهته دي وسه مونږ نه لرو کور کې مې سوګه مو سپکار نه دي موظف ټول په کور ناستی او اس د آمدن لار مونږ نه لرو نو دا حالت زفخو درد ولم او ما ویل کې شل زلي زوته په دې روغتون کې خل مقرر کم خو چې په کور کې خواړه نه هیڅ فائدہ نه کوي
نو ډاکټر صاحب بالکل د تاسو دا خبرې چې دی ټول ما واخستل او پرختي هم د افغانستان کې د موجوده روغتي سیستم په اړه وروستي وضعیت او حالت باید د افغانستان د عام روغتي وزارت او چارواکي شریک له وادوالو نړیوالو سره لکه څنګه تاسو ول تاسو په خپل په دغه روغتونونو باندې ګرځیدلی یاستي اول په کوم روغتونونو ګرځیدلی یاستي د کندهار او د نګرهار د کامل ترڅنګ او بل خبردار تاسو چې کله وای چې په خوا به مثلا دغه روغتون ته یو کس راته وس په سلګونو کسان د خوارځاکي یا مال نیوټریشن لکه بل ورزي دغه روغتونونو ته نو د سی ویلې سي چې په کوم شمیر په کومه فیصدی د غشتونځه په تیر شپږو میاشتو کې زیاته شوې ده
قدرمن جواز دا چې تازه سروې نه ده شوی او زه د یو تقدید متخصص په هیڅ د ستاسو رادیو نه په عامه روغتیا د وزارت په مقاماتو او د ملل متحد اداري په مقاماتو دا غک کومه چې دی باید زر تر زر یو سروي وکي او حقيقي معلومات باید معلوم کی ځکه چې موږ تر څو حقيقي معلومات معلوم نکو تخميني معلومات به موږ غلط لاري ته بوځي خو هدي اقل په دي عاجل او بيړني حالاتو کې وسني ارقام چې د ملل متحد له خوا نشر شوی دی هغه وی چې 3.9 میلیونه یعنی تقریبا 4 میلیونه ماشومان په خوارزواکۍ په حاده خوارزواکۍ اخته دي چې دی عاجلی او بیړنۍ مرستې او تداوی ته اړتیا لري اما ما چې کله تازه راپور وکړلو په اوسنی راپور کې دغه ارقام د تیرو شپږو میاشتو په نظر کې نیولو سره لږ اندازه لوړ شوې دي ما دا معلومات د بیلابیل خلکو نو کوچی تقریبا یو کال یا یو نیم کال مخکې دا ارقام شپږ لکه وو یعنی نږدې نیم میلیونو او اوس تقریبا 4 میلیونو ته رسیدلی دي د ملل متحد راپورونو پر اساس ولی را کلینیک ته دغه ماشومان کم راولل کیږي یعنی زه دا فکر نکوم چې تر کال اخره پورې به 1 میلیون ماشومان هم راولل شي د تداوی لپاره او 3 میلیونه به پاتې شي ممکن هغه یا معیوب پاتې شي او یا د بیلابیلو ناروغیو له امله لکه نس ناستا او سینه بغل او نور میکروبی ناروغی چې پیدا شي دغه ماشومان د مړینې لپاره مساعد دي دی به صحه کوي نو ماته د منطقي د سیمې زنو خلکو چې کورون تم لاړم او یو د ټولنې روغتیایي راځکار سره مې خبرې وکړې هغه ته مې ویل چې څنګه چل تاسو څه کولای شئ چې دغه د روغتیایي مرکزونو فشار راکم کړي یا د ناروغانو مراجعینو راکم لوټ شي د تاسو تقسیم کوي په ځان باندې نو هغه دو درې خبرې ماته وکړي. لومړی دا ده چې اکثره خلک د خوارزواکوي ناروغي ته د ناروغي په سترګه نه ګوري، یعنی کور نو دلته لومړی کار دا پکارې چې موږ دوه خدمات په نظر کې ولرو. لومړی دا چې په ټولنه کې وقایوي خدمات د تغذیه لوړ بوزو، ټولنه کې موږ د قاری مشران او ملکان او د مساجد او رمای کرام په د خوارزواکۍ په عواقبو پایلو پوی کوچدا آینده کې یو ماشوم چې غټیږي دا به د معارف په برخه کې ډیر ضعیف وي، خې نمرې به په مکتب کې نشي وړلی، دا به اقتصادي ستونزې لري، ټولنې ته به په سمه توګه تولیدات نشي راوړلی او اقتصادي شخص به نه وي، او همدارنګه دا به زر زر ناروغه کیږي، د کورنۍ مصارف او د هیواد د بیلابیلو ادارو مصارف په پدې کې یو دا مصارف په لور وي. پدې باید ټولنه قانی کی او ټولنه پدې آماده کی چې کوم شته خواړه موجود دي او هغه مناسبه شکل ماشوم ته ورکی، لکه یو شپږ میاشتنی ماشوم یا اوه میاشتنی ماشوم تنه د مور په شودو باید تغذیه نشي، بلکې د مور په شودو تر څنګه همدا لوبیا او نخود د شولی د وریجو سره یا می د شولی سره یو ځای شي او د حلوا په سیر ماشوم ته ورکړل شي، ستونزه وته نه لري، هغه وایي چې ماشوم ګیډه په درد دی. نو دې لپاره موږ یو ځای یو چې د ماتو سره تلو او موږ په پراخه پیمانه باندې د خلکو د ظرفیت لرول د ضرورت لري. او دویمه برخه دا ده چې موږ په کلو کې ټول خلک بالخاصه امدا مخکې چې یاد کړو چې علماء کرام ملکان او والدین په دې پوی کوچی خپل ماشوم څنګه پیدا کی چې دا په خوارزواکۍ اخته دي. یو ولاره موږ دې تاسو نه خوده لچې او فکر ده مټ موږ ته موقف یو یا د مټ منځنۍ برخه اندازه معلومه کې 2.5 سانتي مترو نه د دې اندازه کمه و ماشوم په خوارزواکۍ اخته دی، عاجل ولېږه روغتون ته یا روغتیایي مرکز ته، هلته په وړیا توګه د دې درملنه کېږي، په وړیا توګه غذایي دویمه کچه کې ده که چېرته موږ په روغتیایي مرکزونو کې لکه زه چې لاړم او ما وکتل چې خلک په تیرو لکه ما تاسو ته وویلې چې د مریضانو د کچه کمه وه، اما راپورونه وایي چې 4 میلیونه دي، اما موږ چې ګورو ممکن د کال اخره 1 میلیون روغتونونو ته رانه شي. نو د دې لپاره چې موږ د ټولو ناروغانو او ټولو په خوارزواکۍ اخته ماشومانو درملنې او وقایوي تغذیوي مشورو ته ورسیږو، باید موږ په روغتونونو کې د روغتیایي خدمت وړاندې کوونکو اندازه زیاته کړو. اوس موږ په روغتون کې یوه مشاوره لرو چې هغه د 12 سنه فارغه ده، او هغه ته یو ټریننګ ورکول کېږي فقط د مشورې، هغه متخصص نه ده چې د یو ډاکټر متخصص وي، د هغې تر څنګ باید موږ په هر روغتیایي مرکز کې یو متخصص ډاکټر فقط او فقط د خوارزواکۍ د درملنې لپاره مقرر کړو، او هغه تر څنګه یو نرس مقرر کړو چې هغه د کوچنیانو قد او وزن ورته اندازه کړي. نو موږ به وکولای شو چې معالجوي برخه پر ډاکټر او نرس برابر او صحیح درملنې وشي، او وقایوي برخه همدا موجوده د تغذیه کومه مشاوره چې ده دا به مناسبې مشورې خلکو ته ورکړي. متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې فقط او فقط درملنه دا وقایه پاتې ده. که چېرته موږ دا حالت ته ادامه ورکړو، دا داسې مثال لري لکه چې کومې کوټې ته یو نل نه اوبه روانې او موږ سطل راغستې او دا اوبه د کوټې نه وباسو، په داسې حال کې که همدا نل چې سوری شوي همدغه سوری ځانې بند کړو، نو د کوټې د اوبو راتګ مخه به ونیولی شي. نو که موږ وقایوي خدمات لوړ نه کړو، دا معالجوي خدمات به نیمګړی وي، دا ته بد نه وي او نه ته ناقص یو، دا باید ادامه ومومي. خو د دې تر څنګه باید موږ لومړیتوب وقایوي تغذیوي خدماتو ته ورکړو، او هغه تغذیوي خدمات باید په دې شکل نه وي لکه په راډیو تلویزیون کې چې تنها اعلان وشي. هلته مور او روغتیایي کارکوونکي باید سرکینی د مور ټول ستونزې واوري، او د هغې موجوده اقتصادي حالت د هرې منطقې د موجوده غذایي موادو په نظر کې نیولو سره هغې ته مشوره ورکړي چې کوم خواړه هغه ته وړی لري او کوم خواړه شته او په کوم ډول خپله او ماشوم ته ورکړي. دا نو به یو کافي وخت او کافي تجربې ته اړتیا لري. په دې شکل موږ کولی شو چې هم دا وسنه بحران تر یو حده اداره کو، او هم خپل هیواد د راتلونکو بدو پایلو څخه چې کنا یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته وي مریض سره دا مخ دي همدارنګ معافیت د دې بدن نشي جوړولې واکسین په کار نه کوي همدارنګ همدارنګ ناروغان په ډیرو سختو ناروغي او لکه توبرکلوز او نور مزمن ناروغي هم ته خوړل کوي اخته ما شوم باندې هم نه کوي ځکه معافیت کیږي نو په دې خاطر مونږ تنها د خوړل کوي د مخنیوي په برخه کې یا د تغذیه د بهتروالي په برخه کې کولای شو چې ډیر ناروغي محو کو او هغه تر څنګه د هواد معرف لور کو او همدارنګه اقتصاد د دې خې تغذیه کبله پیاوړی کو او وطن ته کافي تولیدات ولرو.
ډاکټر صاحب تاسو ټول خبرې د موږ دوردونکو په ګټه دي د غذایی په برخه کې د مالنیوټریشن په برخه کې اما زه پوهیږم تاسو به په ځینو مسلو باندې خبرې نشئ کولای خو بیا هم کچیرته د سترګو لیدلې حال مثلا تاسو د قندار د روغتون یادونه وکول دا مو ویل چې شمیر هلته زیات شوی ده د تاسو سره د قندار د روغتون چارواکو کوم شمیرې شریکې کړې هغه شمیرې چې تر اوسه پورې نړیوالو نن نه دي شریکې کړې ملګرو ملتونو و نوړو روغتیایي ادارو تر اوسه پورې خپل سروې نه ده کړې بشپړه کړې د تاسو د سترګو لیدلې حال هغه تاسو سره کوم لومړی معلومات شریک کړل
آلته سر ټول معلومات هغه شریک کړم په سترګو وکړل آلته موږ راپور وکړو راپور موږ لکه په بیلا بیلو ولایتونو ته چې موږ لاړو مخکې چې تاسو یادونه وکړه هغه ولایتونو ته لاړو موږ وکړل چې په یو ورځ کې که په خوا دیش ناروغان راتل نن نوی ناروغان دا هغه د کتنظیم مخې ته ولاړو نو یو نفر هغه به څنګه وکولی شي چې نوی مراجعینو ته په با کیفیت ډول خدمات وړاندې کی نو د مراجعینو کچا ډیر لوړ شوې ده اما متاسفانه چې روغتیایی وړاندې کوونکي او یا د تغذیه مشاورین او ډاکټران او نرسانو کې زیاتوالی نه دی راغلی همدارنګه په درملو کې زیاتوالی نه دی راغلی یو اندازه موبایل روغتیایی مرکزونه هم دغه شو خبري راکو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د بیلابیلو همکارانو لکه یونیسف او د لخوان څخه ګرځنده د تغذیه کلینیکونه جوړ شوې دي ګرځنده روغتیایی مرکزونه جوړ شوې تر څو کور په کور خدمات ورسې خو 200 یا 300 روغتیایی مرکزونه دا څنګه نشي حلولې بلکې کوم فکس روغتیایی مرکزونه چې دي روغتونونه چې دي چې دا نوی ناروغان یا فل ناروغان چې یو نفر ګوري نو دی لپاره کډرې نفرونه ولې شو دا به هغې او ته دیش کې شو رسیږي د هغه درملنې کیفیت به هم لوړ شي او همدارنګ هغه ته په کافي اندازه مشوره هم ورکړل شي نو په دې ټولو ولایتونو کې موږ مېش په مېش راپورونه ګورو او د دې راپورونو په برخه کې موږ د تغذیه ټول همکاران په شریکه بحث کوو چې څوک او کوم اپیل چې شوه دی خپل ملل متحد چې کوم اپیل کړی دی دغه 15 سلنه مرسته هغه سره وتروسه شوې ده باقي لا پاتې ده نو هغه هم نړیوالو ته پته مدي چې څنګه مونږ کولای شو چې د ټولو خدماتو په برخه کې مونږ په کافي اندازه بودیجه ولرو تر څو هر برخه ته ورسیږو هم غذایی مواد توزیع کوس د دبليو اس پی له خوانه په بیلابیلو ولایتونو کې د غذایی موادو توزیع جدي اندوي خو اما هغه ټول کورونه نشي رسولی فقط هغه کورونه ته رسولی شي چې په هغه کې په خورځکه اخته ماشوم شته در حال کې مونږ د فوډ انسیکیورټي یا د فقر لوړه کچه لرو نو دا ټول کورنۍ ته چاغې د فقر د کرخې فخکته دي ټول هغه ته ورسیږو نو مونږ کافي غذایی مواد ضرورت لرو او مونږ په کافي اندازه همغږي ته ضرورت لرو چې په بیلابیرو برخو کې مونږ دا همغږي رامنځته کړو او مونږ وکولای شو خلکو ته په هغه اندازه خواړه ورسو چې هغه ته اړتیا لري او دوهم دا چې اړین خلک په ګوته شي او اړین خلکو ته
ډیره مننه تاسو ډیره یو ښه پیمانه یا ډیر یو ښه مثال شریک لوردونکو سره چې مثلا په تیرو وختونو کې بچي د کندهار مرکزی روغتون ته دیش ناروغان رسیدل د خورځواکۍ لامل اوس نوی رسیدګی کنه نو الته دغه ډاکټران څه وی دغه روغتیایي چارواکو تاسو ته څه وی دي د دې دلیل په څه کې ده ایا هم دا چې ټول خلکو خپل دندې وظیفې او د رسګ غټلو لارې لاس ورکړې دي او کنه خلک په پام نه کوي او هغه کوم امکانات چې دوی لري لاغوینه غټ نه اخلي او د عامه په هواي په دې برخه کې کم ده نو ځکه د غشمیر رستر بلې جاتيږي
په حقیقت کې د بیلابیلو ولایتونو روغتیایي کارکونکو ډاکټر صاحبانو په یو غږ هم دا ویلي چې غټه ستونزه دا ده چې روپۍ منجمد شوي دي، بانکونه بند دي، خلکو کارونه د لاسه ورکړي دي. پخوا به بیلابیلو شرکتونو کې کارونه روان و، ساختماني چارې به روانې وي، هغه ساختماني چارې او کارونه اوس ولاړ دي. نو دا دې لامل شوي دي چې کارونه کم شي. زه خپله یو کور ته لاړم او هغه کور کې مې چې هغه نفر نه پوښتنه وکړه، هغه ویلې موږ درې نفر په درې واړو موږ په بیلابیلو ادارو کې کار کولو، لکه یو غالب ګمان باندې چې په ملي اردو کې کار کولو او دوه نفر هغه شرکت کې کار کولو، درې واړه په کور ناستو. وایي هیڅ روپۍ موږ نه لرو چې موږ په یو شخصي کاروبار شروع کړو. نو موږ نشو کولای خپل کور ته چې اتلس نفر فامیل لرو هغه ته موږ د سپیدا کو هغه پوره وړو ورسو. نو موږ قرض هم څوک نه راکوي. لومړی حسم دا چې موږ وړه پیدا کړو او هغې سره به هر غذایي مواد چې فقط یو وړو سره وخوړلی شي، تر دې حده پورې چې هغې ویلې موږ نه تنها سهار بلکې د غرمې او د شپې ډوډۍ هم د چای سره وخت نشته. نو دغه حالت دی چې کنړیوال غواړي چې دلته دغه بحران را کنټرول کړي. نو په اساسي سختارونو باندې زیربناو باندې باید کار وکړي چې تر څو خلک په کار وګمارل شي او خلکو ته دوامداره توګه باندې انکم یا د عوایدو د راتګ سرچینې خلاصې شي. نو په دې شکل کې چې دا مشکل حل شي.
او خپل د افغانستان د عام روغتیا وزارت کې چې د اوسو مشان دیالته او د طالبانو له خوا چې څوک مرل سوي دي، دوی څه پروګرام لري؟ دوی د دغه ستونزې د حل لپاره کوم پروګرامونه کوم کارونه تل پیل کړی دي په پام کې لري؟ تاسو خپل دوی سره کله کله غونډې کوي کنه کینې به خبرې کوي او که څنګه؟
اصلاً د روغتیا په برخه کې او د تغذیه په برخه کې همغږي تر یو حد جریان لري. او په دې موضوعګانو باندې موږ د تغذیه او کلستر لرو، یا نیوټریشن کلستر ورته موږ یو چې مش په مش په هغه کې میټینګونه دي. بل هیلت کلستر دی چې روغتیایي موضوعګانو کې بحث کیږي. ټول په همدې شکل خپل ستونزې په مشترک ډول باندې شریکوي کی چې موږ باید په یو دوامدار او شکل کار وکړو. اوسنۍ پروژه د روغتیایي مرکزونو لپاره ترجن په اترپایا پورې ده. دا اوس مارچ ختم ته درېمه پاتې دي چې مې او جون دوه میاشتې راپاتې دي، اپریل مې جون درې میاشتې دي. درې میاشتې وروسته اوس خاص حالت معلوم نه دی. دلته چې روغتیایي مرکزونه حمایه کوي، نو ټولې ادارې په مشترک ول امدا غږ پورته کوي چې موږ باید یو دوامدار شپه باندې د ټیمر کنټرول لري لپاره یو سیستم ولرو. او لکه په خوا په سیستم چې بانکي جهاني او یو ای سی ډی او اروپای ټولنې او د مشترکان راتلل او ټرست فاند کې به خپل بودیا چوله او به به روغتي مرکزونو ته د درې کالو او یا پنځو کالو قراردادونه ورکول کېدل. په هغه شکل په دوامدار شکل باید دلته دغه خدمات وړاندې شي، خلکو ته باید اعتماد ورکړل شي او خلک باید په دې باور شي چې دغه خدمات دوه میاشتې بعد هم شته، درې میاشتې بعد هم شته. نو دغه تشویشونه موجود دي. همدا علت دی چې اکثرا لږ اندازه نارامه دي چې خدا ناخواسته بیا هغه ستونزې سره مخ نه شو چې پنځه شپږ میاشتې مخکې یو حالاتو چې ماشون هم نه وو او ډاکتران هم نارامه وو او درمل هم نه وو موجود. نو امید دی چې دا حالت به بیا رامنځته نه شي او ټول په همدې شکل همغږي مخې ته وړي او ډېره یو همغږي موجوده ده.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور دی ودان چې هم په سویت غزي او نیوټریشن باندې وغږیدلې، هم د مایندو والدینو او د سیمې خلکو ته مشورې ورکړي چې څه ډول له دغه ستونزې څخه ځان او خپل ماشومان ساتلی شي، او په ورته وخت کې د سترګو لیدلې حال او روغتیايي سیستم کې چې کومې موجوده ستونزې دي او یا د کوم بار سره مخ دي، په دې ټولو د رڼا واچول. یو نړۍ مننه کور دی ودان ډاکټر صاحب.
هلکم تاسو هم مننه چې دې موضوع ته وخور کو. خوشاله اوسئ.
مننه.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د ډیوا ډاکټر په دې ځانګړي خبرونه کې اونیزي خبرونه کې له پیښور نه ډاکټر صاحب مالک فیصل مکسره ملګری شوی. دوی هلته په ال ار ایچ کې د زړه د څانګې یا کارډیالوژي د ډپارټمنټ مشر دی او د زړه یو تکړه ډاکټر دی. دوی سره به د زړه د ناروغیو، د زړه د دردونو
او درړو پوری تړلو بیل بیل مسالو باندې خبرې وکړو. تاسو موږ سره خبرونه تر پایا پورې واوري مال شي ډاډیم چې ډیر پس ځکه ډاکټر صاحب مالک فیصل خبرونه ته سټډی مشي خرالاس
ډیر مره ورګي مجاهد صاحب افتاف مهرباني ما ته شو کې انوایټ کولو ډیر شکریا او ډیر خلک ته ولګي چې تاسو شو ته درالم او دا تاسو ډیر ښه کاوي ډیر مهرباني جی مهرباني
مننه مننه کور مودان. ډاکټر صاحب درډ په ناروغي باندې به خبرې کوو د ناروغي او نمخ ته اول اوردونکو ته لږ زره معلومات ورکړي چې دا زړه څه شی ده په بدن کې څه دند لري کوم کار کوي څومره د انسان د ژوند لپاره مهم او حیاتی ارګان ده
جی دې کې د مثال سره دا سوالي عام سړي د لپاره چې یو موټر لګیدلی موټر او د موټر کار دا چې شاته او ټانکی دا او ټانکی نو وګورځي بهر او ټانکی خالي کوي او بل طرف ته اوبو سپلای کوي لکه چې څنګه علاقو کې ټیوبل لګیدلی دا کې نو دا مثال هم دغه د پمپ د چکم دړه کې د خون د وینې گردش باندې هغه کوي او هغه پمپینګ د لاسه چاره چې ځان کوي مطلب پمپ کوي هغه ټایم باندې هغه وینه یو ځینه بل ځای ته رسي دړه کنیکشن ستاسو پرپوس سره او پورا جسم سره دوه قسمه وینه راځي اړه کې یو وینه هغه ته موږ وایو انګریزي کې ډی اکسیجنیټډ بلډ یا ګند وینه هغه ته عام زبان کې خلک وایي آی کې هغه وینه چې کم استعمال شي اکسیجن پکې یوټیلایز شي مطلب استعمال شي بل وینا پکې داسي چې کم وینا مونږ کې هغه کې اکسیجنیټډ کې کم تا عام زبان کې خلک صفا وینا وي چې تاسو عام ځکه کې ډوړه تصویرو غواره نو التا رسره دوه قسمه رنگونه پکې هغه چولي یو رنگ هغه ورکړي نیل رنگ او یو ورکړي سور رنگ نو دا سور رنگ چې دا صفا وینا دا او نیل رنگ والا چې دی وی چې دا ګند وینا دا دا خو رنگو د پر دا ای خدا سی نه مگر دا یو ډیفرنشیټ کول یو بل نه فرق کول د پاره دا سی یلته نو هره د اره دا سکار کی چې کم وین راشي او وین پم کی تاسو پرپوستا پرپوس کې تاسو انسان چې سالي نو هغه اکسیجن چې ده هغه اکسیجن وینه کې شامل شي او بیا هغه پورا جسم ته هغه واغه ته رسی هغه اکسیجن دړ دلاسا چې الته پرپوس نه وینه واپس زی اړه باندې او اړه بل چینل چې به اغه نه دا واپس زی پورا جسم ته نو اړه بعد بیسیکلی د انسان یو پمپ دی چې کم پمپ د لاسه پورا جسم ته اغه وینه ورکړي.
ها ها ډیر ښه. نو الته په تاسو پروختونو په هسپتال کې هم زړه ډیر ناروغان ویني او په نور نړۍ کې په امریکا کې هم زړه ډیر زیات ناروغان دي چې شمیر په ملیونونو ترسیږي. د زړه څه ډول ناروغي وي او خصوصا الته په سیمه کې زړه زیات ناروغي کومې ناروغي دي
ګوري جی تړکو ناروغي یا دړه چې کوم مسلې راځي عام زبان کې چې کوم ډیر زیات راځي او عام زبان کې چې زموږ پښتانه ورته چې اٹیک شوی دا ټاکو یو عام لی مېم یا عام سړی ټرم دا عام سړی دا لفظ استعمالي مګر چې کوم مرز مونږ ډیر زیات ګورو هغه ته مونږ انګریزي کې یا دا میډیکل ټرمز کې ورته مایوکارډیل انفارکشن دا داسې شي چې اړه کې دنه اکسیجن کمې راشي ځکه چې دړت په خپل مخو کار کول لپاره د اکسیجن ضرورت یي نو هغه کې داسې کې چې مونږ خپل خوراک چې کم خل استعمالو هغه سره سره د مونږ چړه باندې چې کم رګونه دي هغه رګونو کې تنګواله راشي نو هغه سره ورته هارت اٹیک کیږي یا هغه ته مایوکارډیل انفارکشن وي دړه رګ بند شي او هغه ځای باندې سپلای کم شي نو دا ټولو کې زیات کامن بيماري ده هغه نه پس چې کم بيماري ډیره زیاته اوس مونږ ګورو لګي او ډیره زیاته مونږ هر وخت چې ګورو د بیماری نه پس هغه د هارت فیلیر دړه فیل کېدو کار دړه فیل کېدو وجه هم دا یو پټ وجه کې ټولو کې ګټه وجه دا ده چې دا یې کې دړه رګ بند شي کله کله دا سي چې هغه ماشومتیا نه کاډیو ما پتی یا دړه کې سفر کی نو هغه ته لاس اند هارت فیلیر کې دي شوړه او عام زبان کې چې کم خلک وي چړه پو پر سي اړه د پرسدل د پټ د کم دړه پټ د کمزور شي وي نو دام کې نو دویم نمبر باندې دړه پټي کمزوري کیږي او هغه سره هارت فیلیر راځي او یو سړی سان شي غسته پراپر طریقې سره خطر طریقې سره هغه ته لګي چې بي زما سر خرابيږي او چې سم لینو سا نورم خرابيږي هغه نه پس دریم د نمبر باندې دړه ټکان مسله راځي دړه ټکان پکې زیاتیږي او هغه عام خلک پکې وي چې دا خو ټینشن ډېر علي یا دا سړی پریشان کیږي ډېر زیات یا اویریږي ډېر زر وړه دڑکن زیات شي نو هغه پالپیٹیشن ورته چې هغه دړه دڑکن چې زم زیاتیږي هغه په دې وجه زیاتیږي او کله کله هغه کې درد کم رفتار دی کم برقی رفتار کې کم روان دی هغه سره هم دڑکن کمیږي نو هغه ته موږ عام زبان کې بریډیکارډیا وایو چې هغه دڑکن کم شي نو دا یو څه قسمه بیماریانې دا پکې ډېر زیات موږ ګورو دې نه علاوه نور بیماریانې هم راځي مگر دا ډېر زیات موږ کامن دي او دا زموږ علاقه کې زموږ چې خاص علاقه چې کوم زموږ خیبر پختونخوا زموږ مرګري چې کوم افغانستان کې مرګري زموږ پښتانه چې ټول دي هغه کې دا مسایل ډېر زیات موږ دلته ګورو نو الحمدلله د دې ټولو علاج لارش کې کیږي او دا ټکان علاج چې کوم الکتروفیزیولوژي کار چې موږ هغه ته هغه موږ لارش کې اوسو دوه کال یو دوه درې میاشتې شو موږ شروع کړی دی او دا پوره صبح کې دو مشینان دی چې دی باندې طرف کار کیږي ملک پورا پاکستان کې تقریبا 7-8 مشینان وای چې هغه د دې سره دا کار کیږي نو دا کارم د الله مدد سره الارج کې موږ شروع کړی دی
ډاکټر صاحب دا هر برخه زګړایم چې په دې باندې غړ غړ کتابونه لیکل شوی او لکه د سمندر په سیر معلومات ډیر زیات دي خو موږ د سي عام غږی ګوپی چې په رڼا واچو دغه دړنا روغی د دې پاس بابو کې کازس کې اکثر اتلی سي تاسو اشاره وکول چې دړه د رګونو تنګواله لکه په دې کله نو رڼا واچي دړه رګونه ولې
دا کوم حالت کې مجاهد صاحب ډېر ښه سوال تاسو کو دې باندې خو چې سړی د ګنټو ګنټو خبره مو کی نو ډېر ښه د خبرې نه ختمېږي دا دومره ضروری شی دی اغه انګریزي کې وی چې پریونشن از بیٹر دین کیور مطلب دا چې احتیاط کوي کنه احتیاط علاج نه ډیر زیات حدا سر زرده احتیاط کول ډیر ضروری دی احتیاط کې زموږ چې کم مونږ چې کم ګرځو یا زموږ چې کم دا ژوند تیرول طریقه کار دا مونږ هغه باندې د سوچو کو نو مونږ ګورو چې مونږ خپل دا ځان به بیماریانو نه څنګه بچ کولی شو مثال والے زموږ پښتنو کې دا ریډ میټ دا ګډ غوخه او دا غوخه مونږ دا نغټه غوخه یا ګډ غوخه دا مونږ ډیر زیات استعمالو چربی ډیر زیات استعمالو دا چربی او سب استعمالول حد نه زیات یا ډیر زیات استعمالول دا خشې نه دي دا اړه کې زی وړه رګونو کې رو 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 ډیپوزټ کیږي او الته جمع کیږي او ارتنګواله راولي بیا زمونږ چې کم باقی چې کم طریقه کار دا لکه چې چینی مونږ ډیر زیات استعمالو مونږ د چکنای نه ډیر زیات شوکین یو د غوړ شونو ډیر زیات شوکین یو دلته هغه مونږ ډیر زیات او د روژو کم کې چې کاربوهایډریټس ډیر زیات دي دا داسې شونه دي چې کم شونه استعمالول ډیر احتیاط پکار ده او بیا دا شونه چې کله مونږ استعمال کو زموږ خوراک کې دا زیات شي نو زموږ بیا چې ژوند تیرول طریقه ده هغه ټول اتوماتیک شوی ده یو ځای نه بل ځای مونږ ګاډي کیږو ای سی لګېدلې خپل کور کې ناست یو پکې اکسرسایز نشته واک نشته په دې مثال دا چې تاسو یو ګاډي دی او ګاډي کې تاسو پېټرول واچې او هغه نه ګرځوي نو هغه ټانکی خو ډکه ده او ګاډي خرابېږي او بیا پکې نور پېټرول اچو نو پېټرول خو بار بار غورځي او ګاډي به خرابېږي همدغه شان ته موږ خپل دا شی یوټیلایز کوو نه چې څه خوراک نو ضروری خبره دا ده چې موږ د پریونشن باندې ځان په دې بیماریانو نه بچ کول باندې زیات توجه ورکو او راي کې ضروری خبره دا ده چې موږ چاول چینی چکنائی دینا ڈیر زیاد پریز کو او چې کم فاسٹ فوڈ شونه دی کم نن سبا زمونږ کلچر کې زمونږ علاقہ کې معاشره کې رو رو پشاور کې باقی علاقوں کې ډیر زیاد شی وی دا انگریزی خوراک چې کم ډیر ستا کې تاسو امریکن کې کتلې فاسٹ فوڈ چینز دی میکډانلډ شو یا ستاسو دا کی ایف سی شو یا بل څه شی شو اغه اغه کې پرابلم دی چې اغه کې هر ټول پروسس فوډي هغه ټول مصنوعي خوراکي نو دمون خوراک کې مصنوعي خوراک ډېر زیات راغلی دی نو هغه د لاسم زموږ صحت باندې ډېر زیات بد افیکټ راځي نو دا مین ایک دو تین چکم ما خبرې وکړه دې باندې سړی توجه کی نو ډېر سات خپل ځان لا ژوند اسانول شي
ډاکټر صاحب تاسو د رړو درګونو په تنګوالي کې دې ته اشاره وکوله چې مثلا کڅوګډې زیات غوړ او چربي او واخه او چيني ورجو دا شیان وخوري نو اکسرسایز کم وي دا التا په رړو رګونو کې کینی او د رړو رګونو تنګيږي نو اسبه امو سره یو پښتني ډاکټر صاحب تل وی چې اکسرسایز وکوي نو وزن به مو کنټرول وي او اضافي شهم او وړ په بدن کې نه جمع کیږي خو دا د زړه د خپل وظیفه د خپل دنده تر سره کوي نو بیا ولی د دومره د زړه د دومره حرکتونو سره د زړه د ضربان سره بیا ولی د زړه پر رګونو کې دا وړ کینی او د زړه رګونه تنګي کی ک انسان خپل لیس ورزش ونه کې د زړه عضلات د زړه مسل خو 24 اور نان سټاپ حرکت کوي
نو تاسو خبره بالکل ټیک ده مگر دې کې دا دا چې تاسو خپل کې څومره ایکسرسایز کوئ کنه جی نو دا دا شونه یوټیلایز شي لکه څنګه ما تاسو ته پیل وویل چې بری تاسو کنزمپشن چې څه خوراک کوئ هغه خوراک به استعمالوي او ایکسرسایز زیات نه کیږي او اکټیویټی زمون کمی ورزش کمی نو هغه سره دا شونه رګونو کې کینی په یو 45 منټ پورې ہمیشہ روزانہ کم از کم واک پکار دا کہ سڑے واکو کی عام واکو کی دمرا تیز واک نہ کم از کم روزانہ دا واکو کی یا کم از کم 20-25 منٹ جو پراپر ایکسرسائز ہو کی جم کے ایکسرسائز ہو کی نو آگا دا شیونو استعمالول او دیشے نہ بچکول دیر زیاد آئے کی منتا فائدہ راشی اس خوراک نہ علاوہ چی کم نور شیونے دی تاکہ چی مونگ سموکنگ شو سیگریٹ نوشی دا سیگریٹ آگے نہ زیاد خطرناک شی دے آگا نور نقصان رسی بیا پکے سڑے چھ خبروں کی چھ باقی قسم چکم نشے استعمالی گی یا مونگ پان استعمالی گی عام زبان کے یا نسوار استعمالی گی دے ٹول شیونوں کے تمباکوی دا تمباکو جسم تدن نزی اور رگونو باندے زور آچی اور رگونو کمزور تیا راوئی اغه کې د نن چکم د مسل لیر دی چکم غوخه لیر دی هغه پکې کمزور کیږي کمزور کیږي نو اغه سره بیا رګونو کې نورم تنګوالې راځي نو خوراک کې احتیاط کول دا چکم هابټس دي چکم عادت دي هغه ټیک کول او بیا اغه سره ایکسرسایز کول چې دا سړی او کی او خپل وزن کم کی نو دا شونو سره سړی ډیر خپل صحت خپل شي او خپل صحت باندې ډیر ښه بهترین او بیسټ اثرات راوستي شي
ډاکټر صاحب بیا هم که یو څوک داسې پوښتنه وکړي چې تاسو ډاکټر صاحب مونږ ته وایي چې ایکسرسایز وکوي د سره د رړو پر رګونو کې غوړ نه کینی خو کومه ایکسرسایز ووم نو کو رړو خو دمن نه وایي رړو خو نه دریږي رړو خو 24 اور چلیږي خپل ایکسرسایز کوي نو بیا پکې ولی غوړ کینی آیا د رړو د خپل د غزربان د حرکت د کفایت نه کوي چې د رړو رګونه پاکي
به ترين سوال دی دا سوال ما نه ډیر خلک کوي او دا ډیر کامن سوال دی او کامن د خلکو سوچ تا خبر صرف د زړه حرکت نه دا دغه چکه حرکت کوي جی نوهړه حرکت خو زموږ د جسم ډیماند سره کوي اوس تاسو یو شی مثال دا څه وایي چې یو شی تاسو دا څه عادت کړی چې هغه کار هغه باندې زیات کار تاسو نه کوي او هغه عادت شوی دی چې بالکل بکې نه رضان به ریلیکس بساته ډیر زیات کار بنی او اچانک هغه باندې کار راشي هغه پریشان شي نو دڑک دا سیکھی چې کله دا ایکسرسایز سړی کوي نو انسان اړه باندې معمولی زور راځي زور راځي داسې چې هغه دړکن لږ تیز شي، دړکن لږ تیز شي، او هغه چې کم زور سره پمپنګ کوي هغه زور والا پمپنګ لخه شي. نو مثال داسې شو چې تاسو چې کله دا شی کوئ، نو یو یو کس چې کم باډي بلډر وي هغه چې ښه باډي بلډنګ کوي نو د هغې مسل چې دي د هغې چې کم هغه ښه شي، ټون شي. نو دغه شانته دړه مسل چې دي د اکسترا بوج باندې اکسترا باندې رو رو ټون کیږي، د هغې رګونو گروت کی. چې کم رګونه دړه پاسه تلي او هغه اړه ته دنه مینه سپلای کوي، ورې چې اړه چې دی هغې ته خو اکسیجن پکار ده کنه. زړه خو داسې نه ده چې بغیر د اکسیجن به کار کوي، هغه ته اکسیجن پکار ده. او د هغې رګونو دپاره ښه کولو دپاره هغه هغه مسل د هغې چې کم غوښه ده هغه شرنګ کول دپاره اکسرسایز پکار ده، او څومره زیات هغې کې اکسرسایز به کیږي هغه مسل به ښه کیږي، او د هغې وینه سپلای به زیاتیږي، رګونه به ښه کیږي، او هغې نه هغې سره فایده به دا کیږي چړه به سترانګ کیږي. دویمه خبره دا چې کله مونږ دا اکسرسایز کوو نو زموږ جسم کې کاربوهایډریټس او دا فیټ دا چکنۍ او چې کم زموږ کاربوهایډریټس دا استعمالیږي، دا استعمالیږي نو جسم کې یو خاص قسمه بل کلسترول دغه جوړیږي، هغې ته مونږ های ډینسټی کلسترول وایي. عام زبان کې هغه داسې وایي چې هغه یو ښه کلسترول دی، هغه چې زیات شي نو هغه بیا جسم کې چې کم کم ځای کې کلسترول فالتو پروت وي هغه ځان سره اوچتوي، اور هغه ستاسو رګونو باندې رګونو چې کم دننه چې کم زی دی یا سرفیس دی هغه سموت کوي، هغه سره نوره فایده وشي، نوره فایده وشي نو هغې باندې غوښه هغې هغه ځای باندې چکنۍ نه کینی او پلاګ نه جوړیږي. چې کم پلاګ مطلب دا چې هلته یو وړوکې شانتې ګن جوړېدل شروع شي، هغه ګن چې جوړېدل شروع شي هغه خو دومره سټیبل نه وي، کلسترول هلته راځي، کلسترول راځي وینه ورسره هر وخت ټکراویږي ټکراویږي، نو اچانک چې هغه انسټیبل چې کم ایریا جوړه ده چې کم دومره تکړه نه ده هغه ځای دومره ښه نه ده هغه چې جوړیږي نو هغه ته کلسترول چې کم زی دی هغه مات شي، مات شي نو پکې بیا هارت اٹیک ورته راشي او رګ لاندې مکمل بند شي. نو دړه دړکن خاکول او دړه پټو باندې طاقت راوستو کې ټولو کې غټ راز د اکسرسایز.
ډیر مننه، ډیر ښه معلومات هم ورکړونکو ته. ډاکټر صاحب، کله چې په یو انسان باندې د زړه ناروغي راځي دې سره کومې نښې نښانې وي؟ یو ناروغ څنګه پوه سي، یو کس څنګه پوه سي چې کېدی شي دا مسله یې د زړه وي؟ او بیا تاسو هلته په روغتون کې په هسپتال کې ډاکټر صاحبان څه ډول د زړه د ناروغۍ او پېژندنه هغه ډیاګنوز او تشخیص کوي؟
دا چې ګوره جی له ناروغۍ خو ډېرې قسمې دي کنه، مګر چې کم ټوله کې خطرناک قسم دا چې رګ بندیږي هغه ته مونږ ای سی جی کوو. ای سی جی کې هغه کې خاص قسمه فرق راشي نو هغه فرق مونږ ګورو، نو مونږ چې دا ای سی جی خطرناک ده هغه ته مونږ ایس ټی الیویشن یا نان ایس ټی الیویشن ایم آی ورته وایي. دا خو ډاکټرانو لپاره چې ډاکټران پکې وګوري، عام مریض لپاره چې هغه سینه کې ورته درد شروع شو داسې سخت درد وي چې هغه درد باندې هغه بیا تنګیږي ډېر زیات، دا درد لاس ته تلی شي، ملا ته تلی شي، جام طرف ته تلی شي، خو کله کله داسې چې خېټه کې هم دا درد راځي او سړی وي چې ډراکې عالم نو دا زما درد ښه شي، هغې سره کله کله دا درد راځي. نو کله هم دې سینه کې درد راځي ډراکې سره خوراک نه پس ګرځېدو کې یا شپې اوده کېدو کې یا لږ کار کولو کې دا درد کیږي ورته، نو هغه مریض ته پکار ده چې هغه ضرور خپل دغه ډاکټر سره ملاو شي، خپل ای سی جی او کی یو ایکو کی دغه ټیم واینه وکي، او هغه نه پس بیا نور څه پکاري نو هغه کې بیا موږ انجیوګرافي انجیوپلاستي کول پکاري هغه موږ کوو.
یعنی د رړه د درد او د بدن د نورو برخو له درد سره کوم فرق توپیر لري کنه؟ ځینې خلک دسی چې اسی مثلا معده درد کوي هغه معده باندې لاسی خي وي چې زړه مې درد کوي، یا ځینې خلک چې کسا هم زړه د چپ اړخ ته پروت د مرکز او چپ اړخ ته کخی اړخ هم درد کوي چې ولا زړه مې زړه کې مې درد ده کنه، د زړه درد څه ډول پیژندل کیږي یا د نورو دردونو سره فرق غټ فرقونه څه دي؟
غټ فرقونه دا دي چې اړه درد انتهائی مضبوط دړي انتهائی زور سره دړي دا سه دړي چې هغه کې بیا انسان ته واقعي کې پته لګي چې دا درد چې ده دا د عام شي درد نه ده او کله کله دا سي چې خاص تور باندې چې کوم مریضان چې شوګر مریضان او ته درد نه محسوسيږي هغه ته ډېر کم درد محسوسيږي نو هغه اکثر دا وي چې په معده باندې بوج راځي نو هغه مریض په کار دی چې ډاکټر ته فورن لاړ شي د درد سره کله کله دغې جب اوچیږي خوله اوچیږي خوله راځي او فیلینګ انسان ته داسې محسوسیږي چې یاره زړه سینه باندې ډېر غټ بوج دی یا چا سره سینه باندې ډېر غټ سخت ایښې دی وزن ایښې دی او خدای وکړه چې اوس هسپتال ته لاړم نو ما باندې به څه چل وشي نو دا ټول داسې شیونه دي چې هغې کې هغې سره خطرناک علامات پکې راتلی شي کله کله دې کې بلډ پریشر کمی دي شي آئے کې انسان ته ډېر غټ خولرا شي خوله بالکل ما اوچی او دا شونه چې کله راځي نو اچانک ورته کله کله دا محسوس شي دړکن مې عجیب شانتي شو بے ربط شو سا مې خراب شو دا مختلف علامات دي نو هغه ته راځي نو ورته درد چی آغا چې ګس سایډ باندې هټه طرفي لاست دی جامې ته دی خولرا دی ور سره خوله چوپ او جب اوچی یا ہے کہ دا تکلیفات چ کلم کی گی نو ڈائریکٹ ڈاکٹر تدان رسول پکار دی پاغے سرا اما کا ٹائم باندھے چھ ڈاکٹر تھا تلو تلو کے لا رکے ڈسپرین گولی ملائی گی یو ڈسپرین گولے چھ خلے کی واچی او داخنوں کی مات کی تیرے ہی نا غاخنوں کی مات کی اخری اگا نو آگے سرا انشاءاللہ سن سبا گزارا بوشی دا کول ډیر
ځینې وخت رڼا ناروغان ډاکټر صاحب وایي چې دوی ته نه یوازې درد وي بلکې دوی ته سالنډې هم پیدا کیږي نفس تنګي هم ورته پیدا کیږي او کله کله وایي چې مثلا د شپې ویده یو د حمله موږ باندې راشي د زړه دغه دردونه موږ منډه وهو زو کړکۍ ته ځان نږدې کوو چې لږ تازه هوا واخلو فکر کوو چې اوس مړ کیږو او دغه ډول کله کله ورته مثلا زړه یې بدیږي په دې اړه څه نظر لري حتی خولی کووی موږ باندې خولی ریسی وی دس لکه ارسل په ختمې دوی دغه سی او بیرو پیدا کوي
بالکل جی بالکل تاسو ټیک وای او دا کله کله دا کیږي ما تاسو ته کله کله درکن چې هغه شی او رکت بند شي نو پم چې کار فری دی نو شاته پر پوس کی او بو جمع شي انسان ته داسې لګی چې بھئی زما نفس تنګیږي لګیاله اور اگر ٹائم میں دا تکلیف چ کر رہا شی نو اگر سیریس کنڈیشن ہی اور خطرناک رہی ہے کہ زر ہسپتال سے جان رسول دیر زر ضروری ہے
او بل ڈاکٹر صاحب تاسو په پیل کې د رړه د ناروغي او بیل بیل ډولونه تشریح کړل یو انسان ته اول کومه ناروغي د رړه رامنځته کیږي آیا د څه خونه د چا اول د دردونه لږ پیدا شي بیا ورسته د زړه هغه تاسو چې ورته هارت اٹاک د زړه حمله ولې حمله پی راځي بیا ورسته چې حمله زیاتیږي زړه په حساب هارت فیلر او ناکامي او د زړه درې دوه ته لاره جوړیږي او کنه دا ټول یو په یو ځل هم راتلی شي
دا جی مختلف دي دا د کې سره دا نشي چې کنه دا برازي کنه دا برازي روغ انساني هغه تم هارت اٹاک راتلی شي اگر تم دا شیر آتلی شی نو دا دے کے دا سا دا دا آرڈر یا دا سا اگر نشتا چی پہلا بدا کی گی بیا بدا کی گی بیا بدا کی گی دا سا شیر پکی نشتا
او بل ڈاکٹر سے دل دا پا امریکا کے زیادہ را کسان چی دیر زیاد چاغ ہوئی وزن دیر زیاد ہوئی پا دا غصے کسانو کیم دل دا جڑنا روغی لی دل کی گی او یا د بلډ پریشر ناروغان وی یعنی ما پوښتنه ده چې دا کوم کسان دي چې هغه د رړه د ناروغیو له خطر سره مخ دي چې هغه باید ډیر زیات احتیاط وکړي د هر انسان باید ډیر احتیاط وکړي خو هغه خلک باید ډیر زیات احتیاط وکړي لکه سوچ دغه سي د نور ناروغي ولري لکه د بلډ پریشر او یا د توټ نور ناروغي
کم یو خو خاندانی مسئلہ ہی مطلب ہے کہ خاندان کے کسان چی اگر 45 کال نہ پہلا پہلا یا 55 کال نہ پہلا پہلا چھوڑا تکلیف پہ جو پاچھے یا بلڈ پریشر مسئلہ ہی یا شوگر مسئلہ ہی یا دا وزن زیادتی آگی تا او یا سموکینګ کوي یا ټول کسان ته ډېر احتیاط پکار دی. دا ټول کسان چې دي های ریسک کسان دي هغه ته دا شی کېدو چانس ډېر زیات دی بنسبت هغه کسانو چې کم کسان پکې دین کم کسانو کې دا علامات یا دا ریسک فیکٹرز نشته.
ډاکټر صاحب تاسو په خپلو خبرو کې دوه نورو اصطلاحات ته اشاره وکوله چې د رډ ټکان چې کله زیاتیږي پلپټیشن یا کمیږي د رډ دغه رفتار براډی کارډیا او ټاکی کارډیا دا په کوم حالاتو کې ځکه یو شمېر ځوانان مالی دلی دي چې مثلا په لار سره روان یو دم خپل رډ باندې لاس کیدی وي دا وګوره د رډ حرکات می زیات شول آیا دا د رډ ناروغي سره کوم اړیکه ده او کنه نور څه روحي فشارونه هم کېدی شي یا سټرس هم کېدلی شي؟
دا جی دا سیده جی دا کله دا د کوم زبان کې ورته دا سوي چې ګړه کې بجلی سرکټ ته د بجلی سرکټ مسله ده او یخ ګرم تار چې کله عام خلکو کې عام یوزه کې چې یوزه شي نو بجلی ته پرکار شي همدغه شانته دړه دړکن کې دا شی راځي او هغه مریضانو کې خاصي بجلی سرکټي هغه اکټیویټ شي مختلف قسم بیماریاں دی ایس وی ٹی دا ڈبلیو پی ڈبلیو دے ٹیلفلٹر دے فیبریلیشن دے دا ځان کیو بل پروگرام چپر دیو مگر آغا چکل کیږي نو آغا دا علاج بیا مون کو اور آغا یو کلا دویانو سره یا وړو کې شان ټیبلیشن طریقې سره مونږه ټیک کول شو آغا ٹریټیبل دے او آغا هغه سره مریضانو ته ډیر زیاته فائدہ کیږي. الرج کې مونږ د دې شی ما څنګه تاسو ته پیل وګ دا مې شروع کړې ده او د دې د دې بيماريانو کې خاص ما خپل سپیشلایزیشن هم کړې ده دیم سپیشلایزیشن سپیسیفیکلی خاص د تور باندې د بيماريانو.
ډیر ښه ډاکټر صاحب تاسو هغه درملنې ته اشاره وکوله کله چې ډاکټر صاحبان الته په روغتون کې پوښتنه چې دغه کاسته به درډ کوم مسله کوم ستونزه به کډرډ د ناروغي په هر پړاو کې بیا د دوی ته یو هغه تاسو په وقایه او پریونشن باندې واګې د لږ خلک څو کې کم خواړه وخوري کم خواړه ونه خوري اکسرسایز وکي او سټرس او دی نورو ستونزو کډاون نه ځان بچ وساتي الته درملنه ډاکټر صاحبان څنګه کوي په درملنه کې کوم شیان مهم دي؟
خجی جی جی اغه د داغه داسې کو جی مونږ چې هغه ته مونږ چې کوم مریضان دي کرے جی هغه ته مونږ داسې چل کو چې څنګه یو مریض ته هارت اٹیک وشي نو څنګه راشي نو هغه ته مونږ پرایمری پی سی آی کو چې چا ته اٹیک شي ایل ار ایچ کومه ټایم باندې مونږ کو نو هغه مریض مونږ یو اپریشن تھیټر دی اپریشن تھیټر ته بوزو او عام زبان کې ورته سپرینګ وي سپرینګ پکې واچو سپرینګ واچو نو هغه سره رګ ورته کولاو شي او رګ بهتر شي شنه کې در ورته ختم شي او هغه چې کوم دړه تکم بلډ سپلای دا چې کوم وینې لار هغه کولاو شي.
ها نو لدی نه مخ کې دا ډاکټر صاحب میډیکیشن
ډایرکټلی کوم اٹیک والا ها اٹیک والا پریګان راځي او ایمرجنسی کې راځي دا هغه ته مونږ کوو خاوین علاوه چې کوم مریض مونږ ته راشي او مطلب دا چې کوم تاسو ته ټریټمنټ وایم لګیم دا دنیا کې سټانډرډ ټریټمنټ دا امریکا کې هم دا شانتي کی
بالکل
مگر چې کوم مریضان اټ هارت اٹیک نه علاوه هغه ته مونږ بیا دوايانې ورکو هغه خاص قسم دوايانې دي هغه مونږ ول ورکو بلډ لک مینه لک نری کو کلسترول لپاره دوا ورکو بلډ پريشر لپاره ورکو شوګر لپاره ورکو دا ټول شونه ورته کو نو هغه نه پس هغه مریض د تر شي او بیا موږ پکې مخکې أغله شکار کوو بیا
ډېر ښه. او د ما وروستي پوښتنه بدای ډاکټر صاحب کچیرته یو ناروغ په درملو میډیکیشن باندې هم جوړ نشي او دغه پرړه کې چې په والونو کې یا په رګونو کې چې کم آلای خدل کیږي علاقه سره هم د ستونزې حل نشي او زړه بیا هم هارت فیلر او د رنا کامه یو درډ درې دوه خواته زی نور سلارې چارې امستا
او مونږ ته بیا یو خاص نور ماشينان دی سی آر ټی دی باقي ماشينان دی هغه مونږ ورته لوګول شو مګر دا غي خپل یو کرایټیریا ده او هغه یو خاص طریقه ده هغه باندې مونږ او هغه کې بعض مریضان ته څه فائدہ کیږي بعض ته پکې نه کیږي مګر زمونږ د ډاکټرانو ټول کوشش دای چې بي د دې حق ته د مریض رسیدو نه پهلا پهلا مونږ مریض له سس کولی شو هغه مونږ وکړو او ټول کې ځات شایې کې دا چې ضروری شایې کې دا چې احتیاط سره وکړي او بل فرض څه بيماري دا بلډ پريشر د شوګر دا غي کنټرول کړي او هغه خپل خیال کړي نو دې سره بیا دې حالت ته او دې لارې نه سره ځان بچ کولی شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور دې ودان. یو نړۍ مننه.
خوشحال اوسې.